دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، ز پامیر ساحل او ملیحه میرزاده درته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو، په خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو، ورسره به ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو څخه واورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه لیکلی شي ښه په پوره تفصیل باندې، او بیا وروسته ټلیفون هم کولی شي. سندرې به هم در خپرې کړو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د ملیحه میرزاده.
السلام علیکم، ټټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د زلمی خلیلزاد پرول د افغان ملي امنیت سلاکار په سرګندونو خبرګون خودلې. د مسلم لیگ نون غړو او پلویانو د نواز شریف د خوشی کولو په اړه مظاهره کړې، او د نیوزیلند یو جمعات کې په خلکو ډزې شوې دي. تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي تور پورې کړي چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوري کوي. حمدالله موهی پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې د سولې په بهیر کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد پر رول ټکونه وکړل. وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان امرستیال رابرټ پلاډینو بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د موهیب سرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغېز منولو او د سولې بهیر مخنیولو په معنا دی. موهیب تور پورې کړ چې خلیلزاد خپل هیلې او مقاصد لري، او غواړي چې په افغانستان کې د پخوانو استعماري هیوادونو د مشر حیثیت ولري. خلیلزاد د نوموړي د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پلاډینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل بیګا موهیب ورغوښته، او ورته وویل چې د روغې جوړې په بهیر یې دا انتقاد ردوي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نون غړو او پلویانو په بیلابیلو خارونو کې د درملنې لپاره د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته خوشی کولو په اړه مظاهره وکړه. د مسلم لیگ نون مشران په حکومت تور پورې کوي چې په زندان کې شریف ته د درملنې مناسبه اسانتیاوي نه ورکوي. په پیښور کې یو مظاهره کوونکی مسلم خان مشال ریډیو ته وویل، وزیر اعظم عمران خان خبر دی چې میاں نواز شریف ناروغه دی خو هسپتال ته نه استوي.
میاں صاحب سره چې کوم زیاتې روان دي د بیماری په حالت کې، عمران خان وزیر اعظم دی، هغه ته پته همدا چې میاں صاحب د بیماری په حالت کې دی، خو هغه ته څه سہولت میسر کیږي نه، هغه هسپتال ته بوزي.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 10 په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې پخواني وزیر اعظم د درغلې په قضيه کې بندي دی، او حکومت ورته د هر ډول روغتيایي اسانتیا ورکولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د آنلاین ویزو نظام پرانستو کړ چې ورڅخه به د 1,015 هیوادونو وګړي اوس له سهولته ګټه اخیستې شي. پرون په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو سیستم پرانستغونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د سکیم له مخه به د 96 هیوادونو وګړي پاکستان ته د رسېدو سره سم تجارتي ویزا حاصلولی شي. د غرض د 500 هیوادونو سیلانیان به پاکستان ته په رسېدو ویزا اخیستې شي. عمران خان وویل په هیواد کې سیلګرۍ ته وده ورکول غواړي.
جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتا چلے گا پاکستان میں کیا
دی وای چې خلک راشي نو پوها بشي چې پاکستان څه صلاحیت لري. دا یادو ساتي چې د پاکستان شمالي برخه د سویټزرلند پر تله دوه چنده غټي دي. د نړۍ دنګي سوکې په پاکستان کې دي. زه غواړم چې په پاکستان کې په محتاط ډول سیلګرۍ ته وده ورکړم. عمران خان ویل نړۍ ته خودل غواړي چې پاکستان یو امن خوخي هیواد دی. خبرونه له مشال ریډیو نوره. پاکستان او هند کرتارپور راداره باندې کار سر تر رسولو او ذریعے فعال کولو باندې رضا شوی دی. د پاکستان سرکاري رادیو وای د زیارت پورس د واګي او اټاري ترمنس په پوله د دواړو هیوادونو استازیو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دواړو خواو د راداره د موافقې په بیلابیلو اړخونو مفصل خبرې وکړې. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د دواړو خواو چارواکو ترمنس د ملاقات وروسته خبريالانو ته ویل چې غونډه په خه ماحول کې وشوه. نو موري ویل چې بل غونډه به پر واګه پوله د راتلونکو میاشتې په دویم نیټه کیږي. د کرتارپور داری د پاکستان دربار صاحب ګردواره او د هند د بابا نانک ګردواره ترمنځ جوړیږي چې د سکانو سپیشلی ځایونه دي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ دوام لري، افغان اجرایی رئیس وایي امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې 13 کسان ټپیان شول. دا نښتې تر هغې وروسته پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسېد او د عطا محمد نور وسلوالو یې مخالفت وکړ. اجرائیه ریاست تیر مخام په خبر پانه کې د عبدالله عبدالله لخلی ویلی د هیواد امنیتی دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخستل شي. اینی شاهدان وای د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار په یو جمعات کې په خلکو د ډزو په پیښه کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. پولیس وای د پیښې سره په تړاو یې یو مشکوک تن نیولی دی. ځایي میډیا نن خبر ورکړی چې د مسجد النور سره نږدې ډزې شوي دي. یو اینی شاهد ویلي چې لږ تر لږه درې کسان یې د جمعات له ودانۍ سره نږدې په ځمکه په وینو کې لتپت ولیدل. ځایي میډیا وایي چې په لسګونو کسان زخمیان دي او یو شمېر نور وژل شوي دي. چارواکو ویل چې هغه وخت په جمعات کې په لسګونو کسان موجود وو. پولیسو د کرایست چرچ مرکز کې ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې په کورونو کې دیوسی. یو بل عیني شاهد وویل چې جمعه ته په تورو جامو کې د یو سړي د ورننوتو او د ډزو کولو پسې خلک له هغه ځایه په منډو او تیښته ولیدل. او د برتانیې د پارلمان غړو په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي اتحادیې د وتلو لپاره د نور وخت اخیستو په حق کې رایه ورکړې دي. له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې په وتلو کې 15 ورځې پاتې دي. پرون د برتانیې د استازو جرګې 412 غړو د ځنډ غوښتو په حمایت کې او 202 هغوی په مخالفت کې رایه ورکړې. دوی په هغه صورت کې چې راتلونکي اونۍ پارلمان له اتحادیې څخه د وتلو تړون منظور کړي، د ټاکل شوي وخت نه درې میاشتې نور وخت غواړي. د برتانیې د پارلمان غړو ورلمخه دوه واري د وزیر اعظم تھریزا مے د وتلو تړون چې لبر سرسره پر مذاکرات شوی رد کړی دی. حکومت وایي که په دریم وار هم تړون کامیاب نه شونو، برتانیا خای د بریکزټ لپاره زیات اوږد وخ غواړي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږ یاست، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. امریکا د سولې په خبرو کې د زلمی خلزاد پر رول د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر انتقاد خبرګون خودل دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه شوه.
زه فکر کوم امکان دی سولې ستاسو دا
دوا کو چې دا اوسنۍ خبرې چې کوم په دوحه کې روانې دي دا په فرته ورسي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ملاتړو د پیښور په ګډون په بیلابیلو خارونو کې مظاهره کړې دي او له حکومت یې غوښتي چې نواز شریف دې علاج لپاره خوشی کړي.
شرم کرو، حیا کرو،
نواز شریف او رها کرو.
او نن د پښتو ژبې نومیالي شاعر او فلسفي غنی خان دروشتم تلین په مناسبت غونډه کیږي.
زه ګڼم چې غنی خان یو فلسفي جمالیاتي مفکر دی.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال.
ورسره به تاسو د خپل سیمو خبرونه راکړي په خبرونه کې سندري هم در خبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سولې لپاره پر ځانګړي استازي زلمی خلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څرګندونې رد کړې دي. حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په خبرو کې تور پورې کړ چې خلزاد له مذاکراتو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. محب دا هم ویل چې خلزاد له دې کار خپل مقاصد لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو وایي چې پر خلزاد د محب انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د ټکونو معنی لري چې د دواړو هیوادونو اړیکی او د سولې بهیر اغیزمنولای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي تور پورې کړی دی چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل پر بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې له طالبانو سره د خبرو د اداره کولو د طریقې پر سر پر امریکایي استازي زلمی خلزاد انتقاد وکړ چې سمدستي د واشنگتن له غبرګون سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د مرستیال رابرټ پلاډینو بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل چې د حمدالله محب څرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغیزمنولو او د سولې بهیر مخې نیولو په معنا دي. محب په خپلو خبرو کې تور پورې کړ چې خلیلزاد خپلې هیلې او مقاصد لري او په ماضي کې هم دوه ځلې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د ځان نومول غوښتل. د ویل افغانان او په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې له طالبانو سره د خبرو مخه د یو لنډمهالې حکومت جوړول دي چې پکې به خلیلزاد د وایسرای حیثیت ولري. کله چې برطانیا پر هند واکمنه وه نو هغه مهال به یې د مستعمرې انتظامي مشر ته وایسرای ویل کېدل. دا لفظ په جنوبي آسیا کې په منفي معنا کې استعمالیږي. محب تور پورې کړ چې داسې کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. د ویل طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي او د دې اړتیا هم نه ویني. د محب په خبره طالبان له امریکا سره د مستقیمو خبرو له لارې ځان ته مشروعیت وربخي. محب زیاته کړه چې خلیلزاد له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوری او نامشروع کوي او دا هر څه یقینا د سولې لپاره نه دي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل پرون محب دفتر ته وربللی وو او ورته وویل چې د روغې جوړې پر بهیر یې دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړه چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پامپیو استازی دی، پر هغه انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د ټکونو په معنا دي او دا چې دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخولی شي. پلاډینو وویل چې هیل په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیواد د افغان حکومت ثبات او د سولې په بهیر کې یې پوره ونډې ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو 15 پړاوونه سرته رسولي دي، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو انکاری دي. امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر خبرو یو ورځنۍ غونډه وشوه. د غونډې ځینو ګډونوالو مشال راډیو ته ویل د امریکا او طالبانو خبرې ښایي مثبتې نتیجې ولري. د افغانستان د ملي جبهې مشر انوارالحق هادي وایي د هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو خبرې به د افغانستان تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. په غونډه کې پاکستاني پوهان وویل اسلام آباد د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړی دی. سراج ظهیر موضوع څېړلی.
د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د نړیوالو چارو او کلتور لپاره شخصي ادارې پاکستان هاوس په بندوبست د افغانستان د امنیت پیاوړتیا او په منطقه او نړۍ کې د دې د اثراتو په اړه یو ورځنی کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان او افغانستان سیاستوالو او پوهانو ګډون وکړو. په کانفرنس کې ګډونوالو په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په مذاکراتو د خیالاتو بدلون وکړو چې څنګه به دا مذاکرات کامیاب شي او د دې په منطقه سا اثرات وي او په افغانستان کې څنګه امنیت پزای شي. د افغانستان د ملي جبهه مشر ډاکټر انوار الحق احمدي مشال ریډیو ته ویل د دې مذاکراتو هیله مند دي.
زه فکر کوم امکان د سولې ست ده، امکان د موافقه دي امریکا او د طالبان ترمنځ امکان د موافقه ست ده. دوه برخه د افغانانو ترمنځ یو توافق په اساسي قانون په موادو باندې ده. زه فکر کوم د امریکا او طالبان ترمنځ امکان ډیر زیات ده، ځکه چې امریکا تقریبا غوړي سي پارخه متي او زی او د دوه برخه که هم په کافی اندازه تغییر به طالبانو په موقف کې مسید راغلی دی. دوی دینشان دي مثلا نو وایي چې موږ یې په سیاست انحصارو، وایي موږ رقابتي سیاست ته ځو، انتخابات منو، د ښځو حقوق، تحصیل پیسې کې، تعلیم پیسې کې، کار پیسې کې، دا شیان چې د منو.
د پاکستان لخوا برخه غستون کې د سیاسي چارو تزیه کار او د مدني ټولنې غړي اخونزاده حسین احمد مشال ریډیو ته وویل په دې عمل کې چې تر څو د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان حکومت برخه نه وي اغستې، تر هغه په دې منطقه کې پوره پوره امن نشرات لې.
موږ په افغانستان کې سولې غواړو، امن غواړو، خو سب بنیادی شزونه داسې دي چې هغه د غوسه پوری اګنور پاتې شو دي. په دې پروسس کې د غوسه پوری د افغان ګورنمنت چې کوم انوالومنت ده هغه ډیر زیات کوېسچنبل لے. او امریکا کده دې خطې نه وتل غواړي، خدا سوچ خوب هم کوي چې دا کم طاقت چې دلته زما په لاس کې ده په دې خاورا، زه چې د دې خاورې نوزم کې د پاره سټراکچر د غوسه پوری د 15 کم دور وچلې ده. د مذاکراتو د غوسه پوری موږ داسې سالټ کنکریټ ډراپ نه دلیدا
دلے
په اسلام آباد کې د افغان چارو کارپو او لیکوال جمعه خان صوفي په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دوا کو چې دا اوسنۍ خبرې چې کوم په دوه کې روان دي دا په فرتورسي افغانان دای په خپل کې کې نبی
د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د تیر کال د جولای د میاشت نه د امریکایي استاذي ایلس ویلز په مشرۍ شروع شوی وو او بیا رسود اکتوبر لمیاشتې په دوه قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د استاذي زلمی خلیلزاد د افغان طالبانو سره مذاکرات پیل کړه چې تر دې د مئی پنځه پړاوونو سرته رسیدلی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د ناتو مشر یان ستولتربرګ ویلی دی چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلې ده. د خبرانو موړي پرون په برسلز کې د کلنی رپورت وړاندې کولو پر مهال وکړه. د زیاته کړه چې ناتو د سولې د هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکي ورسره دوامداره مشورې کوي. احمد تکل تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو پنځو کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې خو په راتلونکي کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅ کله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدا له طالبانو سره د روانو خبرو یو مهمه مسله هم ده. نو پراتلونکي کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلای دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځنګړي استاذي په توګه وګمار. ښاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استاذو سره په پنځو پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبې په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلی. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناتو سره په منظم ډول سلا مشورې کړې دي.
We welcome the talks that are taking place between the United States and Taliban.
موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ د خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناتو لغړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځله ناتو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر چې د دوه په خبرو کې حاضر وو هم په دې وروستیو کې ناتو ته راغلی وو. اوس مهال د نه هدیرش هیوادونو شاوخوا ول زر سرتيري د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیره دي چې دندای افغان ځواکونو ته د پوځي زدکړو او د سلام مشورو ورکول دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسني مو بجو
تاندې هلي
په یوونی م بجا
جمهوریت
په پا پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو
حجره
په سلورنی مو بجو
د پاکستان مسلم لیگ نون پلویانو پروند په خبر پګړون د هیواد په بیرابېلو خارونو کې مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د خپل علاج لپاره خوشی کړي. د مظاهره غړونوالو مشال رډوی تل چې د شریف روغتیایي وضع خراب ده. د پاکستان حکومت وايي په زندان کې نواز شریف ته د درملنې اسانتیا ورکوي او له شخصي ډاکټر هم د علاج اجازه لري. د غلام غوث رپورت د پیښور د احتجاج کوونکو په نارو پیل کړي.
په پیښور کې د یو لاریون پر مهال یو احتجاج کوونکی مسلم خان له مشهد ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د میا محمد نواز شریف سره د عدالتونو او موجوده حکومت لخوا زیاتې روان دي.
عمران خان وزیر اعظم دی، هغه ته پته هم ده چې میا صاحب د بیمارۍ په حالت کې دی، خو هغه ته څه سهولت میسر کیږي نه، هغه هسپتال ته بوځي نو د علاج په نوم باندې میا صاحب تصدیق کیږي. میا صاحب هغه انسان دی چې د ملک درې پیره وزیر اعظم پاتې شوی دی. د سیاسي مقاصدو لپاره میا صاحب تصدیق کی گیا دے ججان صاحبان دا خاص کوما چا اہلی کار میں جوڑے گئی سدا انصاف فیصلہ دا آگے بانی
ہو سو رج اڑان دی اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری ویلی ہو چې میا نواز شریف د درغلو په قضیه کې د احتساب عدالت لخوا جیل ته لیږدول شوی دی او حکومت به د نواز شریف د روغتیا هر ډول خیال ساتي او میا نواز شریف ته به په هیواد کې دننه د علاج کولو هر رقم زمینه برابروي. د شریف د وکیل لخوا په اسلام آباد های کورټ کې تر دې وړاندې د خرابې روغتیایي وضعې په بنیاد د هغه د خوشی کولو لپاره یو اپیل جمع کړی شوی و، کوم چې د پروری په 15مه نیټه رد کړی شوی و. په پیښور کې د یوې بلې احتجاجي مظاهرې پر مهال یو احتجاج کوونکی وویل چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم د یو عدالتي مقدمې سره مخ و، خو بیا هغه د ناروغۍ په بنیاد په بهر هیواد کې د علاج لپاره په ضمانت خوشی کړی شو.
زما نوم عالمگیر افریدی دی، د مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سره تعلق ساتم. لکه که پرویز مشرف وګوري په هغه باندې هم څه مقدمې وې، هغه مطلوب و، خو دې ته د چرته ده کې غلاوې یا داسې هغه وې، نو دی به د لندن نه نه راتلې سره د لور. او چونکې دا نور خلک کم دي، دا نورو خلکو باندې دومره کیسونه دار سره روان دي، نو دا یو یوازې دا چې کم سیستم دی دا صرف د نواز شریف لپاره دی.
په اسلام آباد های کورټ کې د میا نواز شریف په ضمانت د خوشی کولو د غوښتنلیک د رد کېدلو وروسته اوس په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم ته په العزیزیا ریفرنس کې د احتساب عدالت لخوا د اوه کلونو د بند سزا د دسمبر په 24مه نیټه اورول شوی وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د آنلاین ویزې نظام پرانیسته ویلی دی چې له دې اقدام سره به یې هیواد ته زیات سیلګري ورشي. عمران خان پرون د هیواد د ویزې نوې پالیسۍ اعلان کړه چې ورسره سم اوس د 500 هیوادونو وګړي کولی شي چې پاکستان ته پر رسیدو پر هوایی ډګر ویزه ترلاسه کړی شي. شنون کې وایي اسلام آباد ته په کار وو چې د دې هیوادونو په قطار کې افغانستان هم شامل کړی وای. احمد الله رپورټ لري.
پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو د نظام پرانستې د سوریې ته وزیر اعظم عمران خان وویل دې ګام نه ظاهریږي چې پاکستان یو پرامن او مستحکم ملک دی او خپلې دروازې د نړۍ لپاره خلاصې کړې. د نوموړي وینا وه پاکستان ته د راتګ اسانه کولو سره به نه صرف په ملک کې د سیلګرۍ څانګې ته وده ترلاسه شي، بلکې سرمایه کاران به هم د پاکستان مخه وکړي. پاکستان کې داسې ذهنیت لرونکي موجود ول چې دا یې کوشش و چې ویزه ورکول دومره مشکل کړي چې څوک دلته رانشي. خو د آنلاین ویزې ورکولو په شا زمنګ دا مقصد دی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک پاکستان ته راشي او د شمالي علاقو پرته په پاکستان کې موجود تاریخي ځایونه وګوري. ترکی هر کال د سیلګرۍ نه 40 ارب ډالر او ملیشیا 22 ارب ډالر ګټي. نو زمنګ به هم کوشش وي چې سیلانیانو لپاره خنخه سهولتونه برابر کړو چې په زیات شمیر کې پاکستان ته راشي. دستوري ته د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی وویل د نړۍ 500 هیوادونو وګړو ته په هوایی ډګر د ویزې ورکولو پرته د نورو 115 هیوادونو وګړو ته به برېښنایي ویزې ورکولی کیږي. د نوموړي وینا وه په ابتدایي توګه به د 15 ملکونو وګړو ته آنلاین ویزې ورکوي او د ویزې په فیس کې 22 نه تر 25% پورې کمی کړی دی. پاکستان به له دې وړاندې د 24 ملکونو وګړو ته په هوایی ډګر ویزې ورکولې، خو اوس یې دا سهولت د نړۍ 500 ملکونو وګړو لپاره وغځوه چې پکې د چین، جاپان، تایلند، انډونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، ترکی، تاجکستان، آذربایجان او د سویلی اسیا ځینې ملکونو پرته اروپایی، عربي، افریقایي او د شمالي او جنوبي امریکا ځینې هیوادونه شامل دي. د 500 ملکونو په دې لیست کې پاکستان خپل درې ګاونډي ملکونه افغانستان، ایران او هند نه دي شامل کړي. پخوانی سفارتکار او د بارنو چارو کارپوه آصف درانی د حکومت لخوا آنلاین ویزه ورکول یو ښه ګام بولي او وایي پاکستان له خپل ټول ګاونډي ملکونه او خصوصا افغانستان د 500 ملکونو په دې لیست کې شاملول پکار وو.
افغانستان په لیست کې خو پکار دي چې
د افغانستان په حق لا پاکستان لخپل ویزه پالیسی نرم ساتل پکار دی، ځکه چې هر ورځ په زورګونو خلک د دوانو ملکونو ترمنځ تګ راتګ کوي. بلدا چې آنلاین ویزه ورکولو سره به نه صرف خلکو ته ډیر سهولت ترلاسه شي، بلکې په مختلفو ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو به رش هم کم شي. نو پاکستان له دا ګام ډیر مخکې پورته کول پکار وو. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، حکومت هڅه کوي چې د ویزې په قوانینو کې اسانی پر راوستلو سره بهرنیان د هیواد سیلانی سیمو ته راکش کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
نن د پښتو ژبې د نومیالي شاعر، فلسفي، هنرمند او سیاستوال خان عبدالغني خان درویشتم تلین لمانځل کیږي. په پېښور کې د باچا خان څېړنو مرکز یو چارواکي پرون ماښام مشال رادیو ته وویل چې د غني خان د تلین په مناسبت نن او سبا غونډې کوي. شنونکي وایي غني خان د فلسفې او هنر په میدان کې د سیمې پر کچ د شلمې پیړۍ له لویو شخصیتونو څخه یو دی چې ادبي آثار یې په اردو او انګریزي ژبو هم ژباړل شوي. شاهین بونیری پر ژوند او کار رپورت جوړ کړی چې د غنی خان په غک پیلېږي.
ما که دونه سخت کمپلیکس لري مور د پاره د مینې دونه څه خواهی شو چې د ټول عمر په یورپ کې او امریکا کې د ځانه په مشانه جنکو په مینې دما
دا د پښتنو د ستر شاعر، انزورګر، فلسفي او سیاستمدار خان عبدالغني خان آواز دی چې د نن نه درویش کال وړاندې له دې فانی جهان سترګې پټې کړې، خو د فن او فکر خواږې اوس هم په لرو بر کې د پښتنو ژوند لا د جلال او جمال نوي رنگونه ورکوي. غنی خان د آزادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د علم بردار خان عبدالغفار خان زوی وو چې د هنر په میدان کې د کارنامو سره سره د هند په سیاست کې هم یو کوټلې کردار لوبولې دی. غنی خان په پښتو، اردو او انګریزي کې لیکل کول او د برش او رنگ په وسیله به د خپل وجدان تصویرونه راخکل. باچا خان ریسرچ سنټر نن په پېښور کې د غنی خان فکر او فن ته د پیرزوونو وړاندې کولو لپاره د غنی خان په نوم د یوې میلې تابع کړې ده. په دغه اړه د باچا خان مرکز یو چارواکي او لیکوال حیات روغانی وایي،
د غنی خان چې کوم کلیات دي په دې کې چې کوم شخصیت ذکر شوی دی دا غوی لنډه پیژندګلو کړی دا ملګری ایاز الله ترکدی د غنی نامې په نوم باندې هغه دا کتاب پوره کړی دی. دویم کتاب موږ سره دی د غنیات په نوم باندې او دا په اسلامیا کالج یونیورسټي چې کومه دا په هغه کې د پښتو ژبې استاد دی سجاد ژوندون، دا دغه تالیف دی ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب د کوټې نه. دا غوی یو کتاب دی د غنی خان د پیژندنې لارښود، هغه موږ چاپ کړو. سیمینار په بلسم او شپلسم دی، په لومړي ورځ سیمینار دی، په دویم ورځ مشاعره ده. په یوویشتم تاریخ باندې د دې غنی خان د دې میلی په سلسله کې مونږ د نوروز د موسیقي پروګرام هم کوو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما، بل استرګي توربما، بل استرګي توربما، کل شونډي خلوما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړم ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی.
د هغه کلیات اوسس په انګلیسي ژبه صاحبزاده امتیاز اجباړلی او د پیلګریم اف بیوټی په نوم خپاره شوی. سیړنکاران وایي چې غنی خان د شعر او فلسفې په میدانونو کې نوې نوې فکرونه راوړي او د انسان، کائنات او خدای ترمنځ د تړون پاړه نوې جهانونه موندلې دي. خو په دغه اړه لسمې سیړنې منځته نه دي راغلې. په دغه اړه د ایډوارډز کالج پېښور استاد او سیړنکار سمیع الله ارمان وایي
د غنی خان نثر، د غنی خان سوانح عمری او د غنی خان خاطری او دریم د غنی خان چې کوم په هندوستانی پارلیمان کې کوم ولس تقریرونه دي، دا مونږ دې ته بالکل نه پرېږدي چې غنی خان دې مونږ د صوفیاو په صف کې ودرو. د ټیګور په صف کې هم نه شو درولې، ځکه چې د ټیګور تمامي شاعري د انسان نه مزاحمت او بغاوت او احتجاج اوباسي، جبکې غنی خان دا درې واړه عناصر په انسان کې په اتم درجه باندې ور ننباسي. زه ګڼم چې غنی خان یو فلسفي جمالیاتي مفکر دی.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل،
په برسلس کې میشت عابد جان د پښتو اړومبي لیکوالو چې د غنی خان د شاعرۍ په فلسفیانه اړخ کار وکړ او دغه فلسفې ته د جنون او جانان د فلسفې نوم ورکړ. عابد جان وایي غنی خان د پښتو یو داسې شخصیت و چې یوازې پښتانه نه بلکې ټول نړۍ ترې الهام اخستی شي.
د یو فلسفي په حیثیت باندې یا د تصوف د فلسفې د یو عالم په حیثیت باندې یا یو صوفي په حیثیت باندې خلکو غنی خان ډېر کم پیژند. د غنی خان فلسفه چې دا کم چې تجربه د جنون او جانان فلسفه ویلې ده، نو دا ما خیالو چې د مشرق د ټول علمونو نه چولو په دې کې دا تصوف چې دی نو دا خالص اریایي نظریه ده. د دې منبع چې دا نو هغه ویتونه دي. غنی خان چونکه د مشرق او مغرب د دواړو علومو ډیر زیات علم ورته، غنی خان په دې کې ډیر اضافه کړی دی. هغه اضافه دا ده چې هغه دغه تصوف جمالیاتي کړی دی، هغه د حسن سره تړلې دی.
د غنی خان کلامونه وخت په وخت سندرغاړو ویلي او پښتنو او د نورو ژبو ویونکو خوښ کړی دی. په پوهنتونونو کې هم دغه په ژوند او فن څېړنې شوي چې دغه لړۍ لا دوام لري.
نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل دساس کو دشب نمنا میں خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گنونا دچامل
دا شاہین بنیری لر رپورٹ سرا پا سلام پختونخوا کے دا رپورٹونو برخا پائی تا ورسیدہ وس بستاس چې کوم خبرونه پر فیسبوک را سره شریک کړي دی هغه به درته ولولم چې چار سره خبرونه شریک کړي هغه به در خبره کړم او تاسو کولای شئ چې پر ټلیفون او پر اسکایپ هم را سره رابطه وکړي. د ټلیفون او د اسکایپ پته په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هم راتا زنگ وهلی شئ.
پتا مودا مشال رادیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے.
پر فیس بک باندې زنو خلکو تبصری را تلیکلی دی مسرور ملنگ لیکلی دی چمکنی لا افغانستان پکتیا ولایت څخه وای نن په چمکنی ولسوالیو کې د ویخو ځوانانو لخوا د زرغون پسرلی میله ترسره کیږي او نیالګي کینول کیږي. وهاب ایس کاکړ لیکلی دی چې کراچی کې ایم سی بیا ځان ښکارک شیرشاه کې د ډیره خبره ده کی ایم سی دا تا څه لیکلی دی کاکړ صاحب په سمه پښتو لیکي چې زور باندې پوهیږم او د ماخل کې د کراچۍ میونسپل کارپوریشن په حواله باندې څه لیکلی دی د پښتنو د دوکانونو او د دې په سلسله کې بهر تقدیر بدروال ماسید له سویلي وزیرستان بدر علاقې څخه لیکي چې هلته روډ او ټلیفون نشته دا ستونزه ده دا ستونزه را سره په دې خپرونه کې مه شریکوي یوازې خبرونه یوازې او یوازې خبرونه سید فرحان علی کاکا خیل لیکي چې په نوخار خیبر پختونخوا کې نوې بس ټرمینل یا اډه په خلاصېدو ده چې به دی به وي د جامو یا د رخت کاروباریانو ته او ولس ته ډیره فایده ورسیږي دغه ټرمینل یا تمځای چې دی دا د نوخار بس ټرمینل نومیږي او حکیم آباد کې جوړ شوی دی او وی په افغان سوداګرو ته به ځانګړی رعایت ورکوي طاهر شاه افغان لیکلی دی چې د پکتیکا ورګون ولسوالۍ نه خبر دا دی چې کوم پوخ سرک چې تیر شوی دی په ځینو ځایونو کې د غرو څخه کمرونه غورځېدلي دي او سړک ډیر کم پاتې دی او نور بندیږي نو دولت دې په دې اړه اقدام وکړي ځکه چې په مختلفو سیمو کې بارانونه او واورې هم ورېږي دلته خلکو را سره لیکلي دي هغه هم له هغو څخه هم مننه چې د موسم حال مو را سره شریک کړی دی خو د ټولو نشم لوستل ځکه ډېرې زیاتې تبصرې دي رفیع افغان لیکلي دي چې په بلوچستان کې زموږ سیم کارټونه میاشت په میاشت بند وي دا ستونزه ده همایون وزیر لیکلی دی چې له چارواکو څخه مخواست دی چې شمالي وزیرستان کې چې کوم موبایل فون سرویس خلاص کړی دی مهرباني دی وکړي وی دا دی بند کړي ځکه چې وی سیګنل نشته په سیمه کې بالکل په دې اړه باندې عمر دراز وزیر هم پرون یو رپورټ کړی وو او هغه تاسو واورید د دین علاوه هم راته ځینو خلکو تبصرې کړي دي چا چې خبرونه راته نه دي لیکلي آغا نلولما شاکر بیٹنی یو خبر را سر لیکل را شریک کړی دی او د دا لیکلی دی چې د چهارشنبه په ماخام باندې په لکی مروت کې له پولیسو سره پنخته کې په باشیخیلو کې یو کس وژل شوی و وی دا کس چې دی اصل کې وس پیژنګلوی شوی دا چې دا د تحریک طالبان پاکستان قاری ظاهر شاه د ډلې مهم غړی و او وی پولیس چارواکو ویلی دی چې امنیتی سرتیرو چې دې کس په امنیتی سرتیرو باندې بریدونه کړي ول هدفي حمله کړي وي او باج به هم له خلکو څخه اخیسته صحیح دی کائنات خان لیکلی دی چې د نوخار ضلع په مانکی کې چاودنه شوې ده او دا چاودنه داسې شوې ده چلته یو کباړي دی اختر حسین نومیږي د کباړ سره سره د راکټ یا د مارټر ګوله هم کور ته وړی وه او هغه په کور کې چاودېدلې ده چې دی پکې مړ شوی دی مرستندوی ډلې کور ته ورغلی دي بیا د ده مړی روغتون ته رسولی دی او هلته یې طبي معاینه شوې ده او تر هغې وروسته کورنۍ ته سپارل شوی دی له دې علاوه نور خبرونه هم دي خو اول درته د دلراج په غږ باندې غزل نشو مشال راډیو ته وګیاست دین ګل ناسی لیکلی دی چې د افغانستان د تحصیلات عالی یا د لوړو زده کړو وزیر له دوو د ننګرهار پوهنتون له دوو زده کوونکو سره لیدلی دی او دا د چیشي زده کوونکي دي چې په دې کې یو ولی خان نومیږي د لیسانس د دریم ټولګي زده کوونکی دی او لیسانس یعنی د بیچلرز د دریم کال زده کوونکی دی او د سره ځکه لیدلی دي چې د ریاضی یا د میتھمیټکس و فارمولې کشف کړی دی یا موندلی دی دویم ماسل چې دی هغه نور الله نومیږي او هغه د څلورم کلاس زده کوونکی دی د لیسانس د تعلیم و تربیه او د چې د فزیک په څنګه کې دوه فارمولې نوې رایستلې دي په هنمل ډاکټر نجیب الله خواجه عمری چې د افغانستان د اطلاع د لوړو زده کړو وزیر دی او د ننګرهار پوهنتون رئیس هم ورسره وو او ځینې نور استادان هم ورسره وو دوی په دغه غونډه کې له دوی څخه د دې زده کوونکو سره لیدلې دي خبرې ورسره کړې دي د دوی ستاینه یې کړې ده او ورته ورسره ژمنه کړې ده چې د دوی د لوړو زده کړو لپاره به نورې اسانتیاوې هم ورته ور برابروي او زمینه به ورته برابروي محمد الله عارف وزیر لیکلی دی چې پرون په کراچۍ په نیشنل سټیډیم کې د اسلام آباد او کراچۍ ترمنځ لوبه وشوه چې اسلام آباد پکې بریالی شوی دی او کراچۍ له لوبه ووته دا د پاکستان سوپر لیگ په نوم باندې لوبې دي نن به د اسلام آباد او پېښور زلمی ترمنځ لوبه کیږي چې هر یو بریالی شي هغه به پر د مارچ پر 18 نیټه پایلوبې ته ځي د کوټې لوبه چې لوبډله چې دغه وار لمخه ورغلې ده حمیدالله عمران خیل هلمندي هم لیکلي دي چې نن د افغانستان او د آیرلند لوبه کیږي او دا لوبه چې ده دا تقریبا 18 منټه وروسته پیلېږي 10 بجې باندې په هند کې دا لوبه او دا ټیسټ میچ دی ټیسټ میچ دی چې دی هغه 15 ورځې دورانی خو که دواړه لوبډلې خپلې دواړه اننګز له 15 ورځو څخه مخکې بشپړې کړې او د لوبې نتیجه راووته نو بیا 15 ورځې نه خو 15 ورځې چې دی هغه زیات نه زیات ورځې د دې همدومره یي قاسم لیوانی په کواټ کې د کابل خیلو شبې سیمې د ډاکټر اولیا جان د وژنې په اړه باندې لیکلي دي چې زموږ په سیمه کې غم دی ویر دی ډاکټر اولیا جان د سترګو د ناروغیو متخصص وو پر موټرسایکل سپرو وسلوالو وژلی وو د کواټ پولیسو پرون د چهارشنبه پر ماښام مشال راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې ډاکټر په وژنه کې ککړ دوه کسان چې پر موټرسایکل سپاره وو هغه د سپارو د وسلو سره یې نیولی دي او پولیسو مشر دا وویل چې دا کسان چې دي دا اجرتي قاتلان وو چې ډاکټر اولیا جان وزیر یې د شخصي دښمنۍ له کبله وژلی دی ګل امیر خان لیکي چې په ټانک کې له پرونه د 9 او د 10 د بورډ امتحانونه شروع شو مېوند پکتیاوال لیکلی دی چې د افغانستان ملي دفاع پوهنتون څخه د فراغت اسناد ترلاسه کولو په اساس نن د خوست ښار د جرګو تالار کې په شاندارو مراسمو باندې غونډه ده د دین علاوه نورو خلکو هم راته تبصرې لیکلي دي خبرونه را سره شریک کړي دي هغه به هم زه درته وویل ولم دلته او کوم چې پکې خبرونه وو هغه به له تاسو سره در شریک کړم د ګلپاڼې په غږ باندې درته سندره نشرو
زمانہ دان ملنگا اے زما پاگل
مشال رادیو ته غوږیست محمد اکرم خان شیرانی له د پی سی ایل پی ایس ایل لوب پاړه باندې راته لیکلی دی هغه خبر خو ماته استه ولوست. شاکر بیٹنی لیکلی دی چې د سب ډیویژن لکی بیٹنی کې پرون د شاباس خیلو پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. یو پولیس اهلکار پکې ژوبل شوی دی. او حمیدالله عمران خیل هلمندی بل خبر هم را سره لیکلی دی او هغه دا لیکلی دی چې په بلوچستان کې چې کوم نوی رجسٹر یا ثبت شوی کډوال دی د دوی د رجسٹریشن کارډونه په کوټه کې د ماجرو د نادره ته رسیدلی دي. پر مرکز باندې رش زیات وي نو ځکه کارکوونکي چې دي هلته بیا د کورنۍ په سر 1500 روپۍ رشوت غواړي. د دې به مونږ پته ولګو او بیا په دې اړه باندې د رپورټ کوشش هم وکړو که معلوم مشوره ته. د غزالی جاوید په غږ باندې درته سندره نشو.
خبر چی بوی سنگا بیا چی بی می اشنا دے دی خبر چی بوی سنگا بیا چی بی می اشنا دے بیا مگ ساس تر گر پی نن می داز روا خطا دے دی خبر چی بوی سنگا بیا چی بی می اشنا دے دی خبر چی بوی سنگا بیا چی بی می اشنا دے زماد اور بالکل دی چی زماد سنی خال دی چی بنو می ما ټولمر د خپل جون کتلې فال دی چی زماد اور بالکل دی چی زماد سنی خال دی چی بنو می ما ټولمر د خپل جون کتلې فال دی نه ریګل بهر شي کار سورا نه جدا دی خبر چی بوی سنگا بیا چی بی می اشنا دے دی خبر چی بوی سنگا بیا چی بی می اشنا دے
مشال رادیو ته وګیاست او زموږه په منځني سپښ پک سو یو وشت کلو هرتز اوري. لقمردیز کاری څخه پیام نظام خیل لیکي چې دلته د بارانونو او اوري لکبل لاري تړل شوی دی او ګاډي تګ را تګ نشي کولای، خلک ویل مشکلات سره مخامخ دي. ظفر الله زلاند لیکلی دی چې اول خبر دا دی چې د بلوچستان شاوخوا سیمو کې د سیاسي پارټیو کمپینونه روان دي، کمیټې جوړیږي، ځکه چې د بلدیاتي ادارو وخت پوره شوی دی او د انتخاباتو وخت یې پر رسیدو دی. او بل وی دلته په پشین کې د فوټبال یو لوی اتلولي پیلېږي، شپږ څلوېښت لوبډلې پکې برخه اخلي. اساق مسید لیکلی دی چې نن په کراچۍ کې د علمزیب مسید عدالت ته وړاندې کوي او د حیات پرېغله دغه هم د پکې اورېدنه هم د په عدالت کې. وی مسرور ملنګ دا خبر خو ماته استلوسته و، نو دغه خبرونه چې د خلکو را سره شریک کړل فرزانه په غږ باندې یو سندره درته نشرو.
نور می گلن شی انتظار دزرا،
مشال رادیو ته وګیاست او وسم د غزال عنایت په غږ باندې درته سندره نشرو او سلام پښتونخوا خبرونه به پاتې ورسی.
مانا تو